پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه دوستانو په پی یو استودیو خپرونه کې موزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د زموږ غرمنی خبری خپرونه ده. د خپرونې د سر موضوع د ولسمشر البته د پخواني ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونې دي چې وایي په افغانستان کې د اوسنیو ستونزو هواری یوازې د لویې جرګې رابلل دي. نور رپورټونه او مسایل هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي په افغانستان کې د روان کړکیچ د حل لپاره دی لویه جرګه راوبلل سي. د سرپل امنیه قمندان وایي افغان ځواکونو په هغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو مهم مرکز نیولی دی. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې د کالیفورنیا په شمالي برخه کې لږترلږه 23 تنه د اور لګیدو له امله مړه سوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي لستونزو د وتلو لپاره د لوی جرګې رابلل غوره ګڼي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي چې لستونزو د وتلو لپاره یوه اساسي لار د لوی جرګې رابلل دي څو د خلکو استازي ګډون پکې وکړي. حامد کرزی نن په کابل کې خبریالانو ته د افغانستان پر سیاسي وضعیت خپل نظر څرګند کړ او ویل چې له روان سیاسي کړکیچ او د وتلو لپاره یو اساسي لار دادی چې د خلکو نظر واخیستل شي.
لوی جرګه یک انانی ملی کشور ماست، یک انانی تاریخی کشور ماست و معنای خاصی داره. مشوره دهنده است و تصمیم گیر است و مورد احترام ملت است. من این صلاحیت ندارم که لوی جرګه را بخوایم، ولی باعث یک شهروند افغانستان پیشنهاد کرده میتونم.
دیوایی لوی جرګه زموږ یو تاریخی دود دی، زموږ انانه ده. زه دا صلاحیت نه لرم چې خپل لوی جرګه راوغړم، خو د افغانستان د یو وګړي په توګه دا وړاندیز کوم چې لوی جرګه دې راوغوښتل سي. وروسته په خبرونه کې پر دې مسله رپورټ لرو. د سرپل امنیه قمندان وایي د افغانستان ځواکونو په سرپل کې د وسلوالو طالبانو یو مهم مرکز نیولی دی. خلیل الله دستیار ازادي راډیو ته وویل چې په سیاد ولسوالي کې د میرزا اولنګ په سیمه کې له بمبارۍ وروسته دغه مرکز د افغانستان امنیتي ځواکونو ونیو. هغه وویل چې دا یوه ډېره حاکمه نقطه وه چې د دې له نیولو سره به په یوې پراخه سیمه کې امنیت ټینګ سي. د سرپل امنیه قمندان پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او دوه تنه زخمیان سوي دي. وسلوالو طالبانو پر دې مسله څه نه دي ویلي. د امریکا د بارونیو چارو وزیر په ترکیه کې د امریکا د ډیپلوماتیکي نمایندګۍ د کارکونکو د نیول کېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. د بارونیو چارو وزارت وویل چې ریکس ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ له خپل ترکی سیال د بارونیو چارو له وزیر مولود چاویش اوغلو سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ د ترکیې له حکومته وغوښتل چې پر دغو کارکونکو د لګول شویو تورونو په اړه دي شواهد وړاندې کړي. په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ دوه ترکی کارکونکي څو ورځې مخکې د جاسوسۍ په تور ونیول سول چې متحدو ایالتونو یې په عکس العمل کې د ترکیې اتباعو ته د ویزې ورکولو زیات خدمات محدود کړل. ترکیې هم په متحدو ایالتونو کې د ویزې په نسخ درولو سره ورته اقدام کړی دی. دا له هغې راوروسته چې د ناټو د دواړو متحدینو ترمنځ ډیپلوماتیکو اړیکو کې ترنګلتیا راپورته شوې، لومړی ځل دی چې ټیلرسن او چاوش اوغلو د ټلیفون له لارې په خپلو کې نیم ساعت خبرې کوي. د ترکیه رسنۍ وایي چې د دې هیواد مشرانو د چهارشنبې په ورځ خپلې توندې څرګندونې یو څه نرمې کړې دي. د ترکیه صدراعظم بن علي یلدرم په انقره کې ویلي چې دوی هیله لري چې په لنډ وخت کې د دواړو متحدینو اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. هغه همداراز ویلي چې په اوس وخت کې چې نړیوال او سیمه ییز کړکیچونه په زیاتېدو دي، دوی نه غواړي چې منطق ته شا کړي. د هغه مرستیال لا واشنگتن څخه د کتنې پر مهال وویل چې ترکیه د امریکا د کارکونکو ساتندوی ده او یو لحظه نور نه غواړي چې د غلنج دوام وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي چې د لانجې د ترکیه له وسلوالو ځواکونو سره د امریکا پر پوځي اړیکو اغیز نه دی کړی. په سلګونو د اور وژنې وسایل او کارکونکي د امریکا د په متحده ایالاتو کې د کالیفورنیا په ایالت کې د اور د کنټرول مخنیوي کوي. ویل کېږي چې تر اوسه د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 30 تنه مړه سوي دي، په سلهاو تنه ورک دي او زرګونو نور بې کوره سوي دي. د کالیفورنیا والي جيري براون د دې ایالت په جنوب کې د اورنج کاونټي په ګډون په یو شمېر شمالي اداري ناحیو کې اضطراري حالت اعلان کړی دی. دغه اور چې د اکتوبر په اتمه لګېدلی تر اوسه چارواکي نه دي توانېدلي چې ایالت یې څرګند کړي. د کالیفورنیا د ځنګلونو او د اور ساتنې ادارې ویلي چې ښایي د شمال له امله د برېښنا پرې شویو مزو دغه اور بل کړی وي. د کالیفورنیا په شمال کې یو شمېر قربانیان چې په خوب وو په دې نه دي بریالي سوي چې له خپلو کورونو څخه ووځي. ویل کېږي چې د ساکرمنټو په نوم یوه سیمه ډېره زیاته ځپل سوې ده. او د ترکمنستان د ولسمشر قربان قولي بردي محمدوف د یوه نوي فرمان له مخې په هغه هېواد کې په ډېره ټیټه بیه د اوبو، ګاز او برېښنا ویش پای ته ورسید. په ترکمنستان کې د ګاز، اوبو او برېښنا د ډېرې ټیټې بیې له امله په وروستیو کې د هغه هېواد حکومت ډېر تاوان کړی و. د رویټرز په حواله د بردي محمدوف د نوي فرمان پر اساس به تر دې وروسته د ترکمنستان خلک له راتلونکې میاشتې څخه لږ تر لږه د اوبو لپاره 25 واره زیاتې پیسې ورکوي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. فرشتي جلال زید تر وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. پوخانی وی افغان ولسمشر حامد کرزی د لوی جرګې پر راغښتو ټینګار کړی. نوموړی نن په کابل کې وویل
لوی جرګه یک انانی ملی کشور موس، یک انانی تاریخی کشور موس و معنای خاصی داره. مشوره دهنده است و تصمیم گیر است و مورد احترام.
ولسمشر کرزی ولی په داسې محل د لوی جرګې پر راغښتو ټینګار کوي. پر دې موضوع د حقوقي چارو له کارپو سمر سیرت سره غږیدلی یو. همدارنګه به د افغانستان په اړه په یو بل رپورټ کې واوري چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي یو شمېر وکیلان له کاندید وزیرانو څخه د باور د رایې د ورکولو لپاره د پیسو غوښتنه کوي. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې پر نورو سربېره دا موري چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلر سن ترمنځ د اختلافاتو رپورټونه خپاره شوې دي. همدارنګه به یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم ولرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه او ځینې نور مطالب هم له یاده مو باسي. دا د ازادۍ رادیو ده. پوخانی ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې په خپلو څرګندونو کې د لوی جرګې په راغښتو ټینګار کړی دی. نوموړي ځینې نور مسایل هم مطرح کړي دي. هم د اوس سره له کابل نه زموږ همکار اکرام الله اکرام په تماس کې دی. ستړی مشي اکرام صاحب، دا راته ووایا چې د ولسمشر کرزی نننۍ خبرې چیرې وي او په کومو مسایلو باندې ټینګار کړی؟ البته د پوخانی
ډیره زیاته مننه ان صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له وسنۍ وسنځو څخه د وتلو یوازینۍ حل لار د لوی دودیزی جرګې رابلل بللې دي. خغلی کرزی چې نن په یو خبری غونډه کې خبرې کولې وویل چې سنز ډیره زیاتې دي، نو باید وسنۍ حکومت لوی جرګه راوبولي. نو موري دا غوښتنه هم وکړه چې په دې جرګه کې باید وسلوالو طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شي. د سنګي له طالبانو غوښتنه وکړه چې باید دوی هم په دې جرګه کې کده ګډون بلنه ورکړل شي، نو باید برخه پکې واخلي. خاغلی کرزی وویل
تسدید ما پیسې چارو د افغانستان واس تجربه کې ما پیسې رژیمور 14 سال داشتم او خود می کار کردیم. ایره به خیر دولت امروز افغانستان میدانم که برای ایجاد اجماع ملی در کشور ما در قضایا و مسائل بسیار مهم سر و ساز که ما به مواجه هستیم از ملت افغانستان طلب مشوره شروان و بهترین جایگاه مشوره لوی جرگه عنانوی ملی افغانستان است.
خغلی حامد کرزی په افغانستان کې د شلو تروریستي ډلو شتون هم رد کړل او وی ویل چې وسلوالو طالبانو ته یو لیک استولې دی او په غلی کې لاغوي نه د سولې پروسې سره دی ځای کېدو غوښتنه کړې ده. کرزی همدارز ویل چې گاونډي هیواد پاکستان سره د خو اړیکو غوښتون کیو او د ډیورن پکر خې د پاکستان او روسي سرګندونو ته روسي او حرکتو ته په اشاره سره ویل چې دا کرخه هیڅ کله د رسمي سرحد په توګه نه پیژني. لدین اوران دی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی و چې په هیواد کې شل تروریستی ډلې شتون لري او د افغان حکومت پر ضد په جګړه کې برخه لري او همداوس عملا جنگيږي. و مو وختل چې په دې اړه د خغلی کرزی د سرګندونو پاړه د حکومت نظر هم راوخلو خو ولسمشر معنی دستی په دې اړه لسویلو ډډه وکړه او یو ویان دی ازادي رادیو ته ویل چې د ورځې په اوږدو کې په دې اړه د افغان حکومت نظر لوریدونکو سره شریک کړي. بلې انسر
ډیر زیاته مننه اکرام الله اکرام له دوستانو سره به په راتلونکو خبرونو کې هڅه وکړو چې د حکومت د چارواکو نظر هم د پخواني ولسمشر د دې سرګندونو په اړه شریک کړو. لا تانه خدای پاماني اخلو د غلطه زموږ بل همکار یوسف خان زدران ته ورسو. یوسف خان زدران په دې اړه چې پخواني ولسمشر حامد کرزی ولی وست لوی جرګې پر راغوښتو ټینګار کوي له دې هدف څه دی؟ په دې اړه یوسف خان زدران مرکه کړی دا د سیاسي او حقوقي چارو لپاره په سمر سیرت سره
وګوري. دلته د کرزی بازي شخصي مصلحتونه دي، شخصي ګټې دي. زه فکر کوم چې د جمده غلارې نه بیا حکومت دې تواداره کې چې په اساسي قانون کې د لوی جرګې د لارې ستادیلات راولي او خپل ځان بیا قدرت ته ورسي. د دې موضوعاتو کرزی ځکه د دې موضوعاتو لمن وهي تر څو پورې کم رسوخ او کم قدرت څه دی په افغانستان د فعلي ټولنه کې لري، حتی جنگ سالاران او نور قومي مشرانو سره خپل پلویان لري. د همدغې لارې نه کولی شي یوازینی شی چې لویه جرګه راغواړي، ځکه موږ د اساسي قانون تعدیل لپاره یوازینۍ لویه جرګه لرو چې قانون کې تعدیل راوستی شي. د دوه کلنې دورې نه وروسته وبخې د دوه دورونه وروسته کرزی بیا نه شي کولی د قانون په اساس باندې بیا قدرت ته ورسیږي. مګر د هغې لارې نه د هغو چې اوس یو څه موضوعات یو څه قدرت او صلاحیت ترلاسه کړي او د دې تصمیم زما پلان لري چې په اساسي قانون کې تعدیلات راوړي تر څو ځان د پاره دې لاره هواره کړي د قدرت په ګدۍ باندې دی کې.
او سیرت سب تاسو د قانوني موضوعات سره تر ډیره آشنا یې، په دې برخه کې کار کوي په حقوقي او قانوني لحاظ. آیا کرزی دا غوښتنه مطرح کولی شي چې دلته یو نظام موجود وي هغه د بهرنیو هیوادونو سره بیلابیل ستراتیژیک او دوه اړخیز تړونونه ولري، اما دای د دې ټولو سره د داسې وي جرګې غوښتونکي شي؟
وګورئ، په قانوني لحاظ په حقوقي لحاظ باندې کرزی من هڅه افغانستان دی تبې خپل عامه مصلحت او نو ملي ګټو په نظر کې نیول سره خپل یو نظر څرګندول شي، مګر په دې موضوعات مکلفیت نه لري. نو دا موضوعات د دې د لارې حتما باید د باندې حتمی تطبیق شي او دې نظر دې حتمی ومنل شي، نو په چا باندې خپل خو من هیڅ عادي افغان من هیڅ یو پخوانی رئیس جمهور د تجربو نه فیل حکومت او فیل نظام استفاده کولی شي. خو هغه تجارب شي هغه د ملت په ګټې ملي کې خوندي او د افغانستان هغه ټول ارزي تمامیت او نور مس د نور نړۍ سره موږ روابط لرو، دغه ټول پکې خوندي. خو که چېرته په دې باندې د اوسنۍ کم هم پوهېږي چې کرزی د ځان لپاره یو څه غوښتل غواړي، نو بیا په دې باندې مکلف نه دی دا نظام چې دا خبرې دې ومني او کرزی دې هم په ټولو موضوعاتو کې مداخله وکړي. کرزی حکومت نه د فعلا لپاره یو باندې نه سړی دی، من هیڅ یو مشاور کولی شي مشورې ورکړي وي مني، مشروط په دې شي دا مشورې دې شخصي ګټه نه بلکې ملي ګټه روان غړي.
اما دا ډول مشورې او وخت نه وخت په حکومت انتقادونه او یا دوی ته داسې مشورې ورکول چې د خلکو ذهنیت یو بل لوري ته بيول شي، تاسو په نظر باندې په دې وخت کې ګټه لري کده؟
ګوري، د فعلي شرایطو کې خو کده سي نظریات مونږ من هیڅ په خواني رئیس جمهور د کرزی د جبهې نه دي، کرزی د خپل افغانستان یا د افغانستان وایوري سره دې چې تقریبا اتیا فیصد یا 15 خلک به سواد دي. فکر کوم دا په نظام منفی تاثیرات لري. دلته موږ رنگ رنگ مخالفین داخل د حکومت کبیرم د حکومت همدغه خلک شوه استفاده کوي او بته ګډ اخلي او د حکومت په خلاف باندې راپاتېږي. نو کرزی ته لازمه ده چې بیا هم تکرار ونه مچا ټول باندې نظر ونیسي چې د افغانستان مصلحت پکې خوندي.
د حقوقي چارو کارپو سمر سیرت او چې د پخانی ولسمشر حامد کرزی د نننیو هغه سرګندونه په اړه نظر سرګنداوي چې دا لوی جرګی پر راغوختو یې ټینګار کړی دی او یو شمیر نور مسائل هم راپورته کړی وو. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو ووري.
دوستان وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د امریکا د ډیپلوماټیک نمائندګۍ د کارکونکو د نیول کېدو په اړه شورا اندېښنه څرګنده کړې. همدارنګه بادام واوري چې د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان وایي چې د ولسی جرګې ځینې استازي د کاندید وزیرانو څخه د باور د رای ورکولو په بدل کې د پیسو غوښتنه کوي. یو کله زر غږونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم لرو، خو تر دې مخکې پام وکړئ د افغانستان څو اقتصادي خبرونو ته. مرزي احمد زینه یو
د کندهار د ښاروالۍ چارواکي وایي چې د مالیکال له پیل رئیسې تر اوسه 2400 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د کندهار ښاروال روشان ولسمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د اټکل له مخې به دوی د 1490 لمریز کال تر پایه څه باندې 800 میلیونه افغانۍ عواید لاسته راوړي.
زموږ دا عواید نه ده چې یوازې د عوایدو لوړوالی دی، بلکې په حقیقت کې زموږ په شرط کې د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره او د
ښاغلی ولسمل وایي چې تیر کال په ټولیز ډول د کندهار د عوایدو کچه 1510 میلیونه افغانۍ وه. د هرات او ډهلی ترمنځ ډیر ژر هوایي دهلیز پرانیستل کیږي. د هرات د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمیدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي پرواز کې له هرات څخه 60 ټنه تازه میوه د هوا له لارې هند ته لیږدول کیږي. ښاغلی خادم وایي چې دغه هوایي دهلیز به د هرات او ډهلی ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېر اونۍ له هرات او مزار څخه د مسافرو د مستقیمو پروازونو لړۍ هم هند ته پیل شوه. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړ 1180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1310 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1180 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 1.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ او 3 پوله، یو ایرو 8 افغانۍ او 2 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 2 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1410 افغانۍ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د امریکا د ډیپلوماټیک نمائندګۍ د کارکونکو د نیول کېدو په اړه شورا اندېښنه څرګنده کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویل چې ریکس ټیلرسن د چهارشنبه په ورځ خپل ترکی سیال مولود چاو شغلو سره په ټلیفوني خبرو کې د اندېښنه په ډاګه کړې ده. فریبا ظاهر را سره په سټوډیو کې د موضوع تعقیب کړې ده. فریبا جان، تر ته وایي چې دغه دوو مشرانو ترمنځ خبرو کې نور کومو ټکو ته اشاره شوې؟
بله، مننه انسب. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاو شغلو پر ټلیفون له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره شاوخوا 30 دقیقې خبرې کړې دي. او دا خبرې د اسمال کېږي چې په ټول سيزو کې د ناتو د دغه دوه غړو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ډېر خړپړې شوې دي. په دې خبرو کې سربېره پر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د امریکا د قونسلګری د کارکونکو پر نیول کې دوه اندېښنه شوډلې. د ترکیه له حکومت یې وغوښتل چې پر دغه کارکونکو د لګول سوي تورونو په اړه کره شواهد وړاندې کړي. د لا وضاحت لپاره باید ویم چې په استانبول کې د امریکا د قونسلګری دوه ترک کارکونکي څو ورځې مخکې د جاسوسۍ په تور ونیول شول، چې د ایالاتونو یې په عکس العمل کې د ترکیه اتباعو ته د ویزې ورکولو ډېری خدمات محدود کړل. ترکیه هم په متحده ایالاتو کې د ویزې پر نه صادرولو ورته اقدام وکړ. بلخوا په ترکیه کې د امریکا سفیر جان باس ویلي چې ترکیه چارواکو توضیحات نه دي ورکړي چې دغه کسان ولې نیول شوي دي. ترکیه چارواکي وایي د امریکا د قونسلګری کارکونکو د اکتوبر په 14مه د ترکیه له تبعید سوي مذهبي مشر فتولا ګولن سره د اړیکې په تور په استنبول کې ونیول سو. په فتولا ګولن تور پورې دی چې د 2014 میلادي کال ناکامه کودتا یې طرح کړې وه، او هغه تور چې ګولن په وار وار رد کړی دی. دغه راز د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغه بحران کې د امریکا متحده ایالات ګرم بولي، ویلي دي چې نور جان باس په ترکیه کې د امریکا د سفیر په توګه نه پیژني. او یو معلومات هم باید ورکړم چې ټاکل شوی ښاغلی باس تر رواني اونۍ په پای کې له دغې دندې لرې شي او په افغانستان کې نوې دنده پیل کړي.
د امریکا د وختنې په بدل کې د ترکی چارواکو د سرګندونو په اړه هم څه جزئیات ورکړل شوي؟
بله، و د ترکی رسنیو ویل دي چې په دې مکالمې کې د ترکی چارواکو توندې سرګندونې تر په خوند نرمي شوی دي او د سازش دریزې غوره کړې دي. د ترکی صدر اعظم بن علي الدرم په انقره کې ویلي دوی هیله مند دي چې په لنډ وخت کې د دوه متحدینو اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. هغه هم در ګوتیرز ویلی چې په اوس وخت کې نړیوالو سیمه ییز کړکیچونه په زیاتې دوه نو دوی نه غواړي منطق شاته کړي. د هغه مرستیال صدر اعظم محمد سیمسیک هم بیا له واشنگتن څخه د کتنې پر مهال ویلی چې ترکیه د امریکا د کارکونکو ساتندوی ده او یو لحظه نور نه غواړي چې د غلنج نور دوام وکړي.
ډیر زیاته مننه فریبا ظاهر و دوستانو چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له هغه اندېښنې خبرولو چې وایي په ترکیه کې د امریکا د ډیپلوماټیک نمائندګۍ د کارکونکو د نیول کېدو په اړه څرګنده کړې ده. اوس هم دې ترازو چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې جرګې ځینې وکیلان له کاندید وزیرانو څخه د باور د رایې د ورکولو لپاره د پیسو غوښتنه کوي. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
د ولسی جرګې ځینې غړي تاییدوي چې د دې جرګې یو شمېر غړي د اعتماد رایې د ورکولو په بدل کې له کاندید وزیرانو څخه د پیسو او امتیازونو غوښتنه کوي. د ولسی جرګې د یو شمېر غړو له لوري د اعتماد رایې له صلاحیت د سوء استفادې په اړه له کلونو راهیسې ادعاوې کیږي، خو عموما د هغو وکیلانو نمونه څوک نه اخلي چې له وزیرانو یا کاندید وزیرانو پیسې غواړي. د چهارشنبه په ورځ ولسمشر غنی د کابینې په غونډه کې وویل هر کاندید وزیر چې له ولسی جرګې څخه د باور رای د ترلاسه کولو لپاره د پیسو معامله وکړي د نوماندانو له لیست څخه به وایستل شي. د ولسمشر غنی مرسیال ویان د واخان مینپال په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
ولسمشر د کابینې په غونډه کې دا چې ځینې وزیران که هڅه وکړي د پیسو په زور باندې د ولسی جرګې د څخه د باور رای ترلاسه کړي نو هغه به له لیست څخه وایستل شي.
په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي نادر خان کټوازی تاییدوي چې په ولسی جرګه کې دا ډول معاملې شته او نه یوازې د باور رای په خاطر بلکې د مقرریو لپاره هم پر وزیرانو شرطونه شته.
زه دې چې انکار نه کیږي د په دمرګ په ولسی جرګه کې دغه شی نو کسان مواد شمیر کسان سره له وزیرانو چې پیسې اخلي له وزیرانو سره نور امتیازات مثلا مخکله مشتي ور باندې هغه څه چې مقرره وي چې ځینې داسې وکیلانو سپېڅلي هغه وزیران سکتوري وزارتونه دي چې هغه پروژې لري د پروژو فاصلو کې
ولې د دغو ادعاو د ثابتولو لپاره عملي اقدامات نه کیږي؟ آیا پر همدې وضعیت حکومت او مقننه قوه دواړه راضي دي او که قضایي مسؤلیت د دې سبب شوی چې د ولسی جرګې د هغو غړو چې له وزیرانو د اعتماد رایې په وړاندې پیسې غواړي مخه نیول کېدای نه شي؟ د ولسمشر غنی مرستیال ویان د واخان مینپال وایي چې کره اسناد او شواهد نشته.
دا په ډیره ځای پورې دی دا په سیر باندې پاتې شوی دی او دا له هغه وخت شي کله ورسی جرګه رامنځته شوی دی او وزیران په دې باندې مکلف شوی دی چې دوی باید باور رایه د ورسی جرګې څخه ترلاسه کړي. دا تورونه لګول کېږي ولې تر اوسه پورې
فرزند کوم کاندید وزیر همدا هڅه وکړي چې وکیل ته یا وکیلانو ته پیسې ورکړي نو دا به څه ډول تشخیصي شي؟ څنګه به معلومیږي چې د پیسې ورکړي؟
په دې برخه کې خو په خپل باندې زموږ د کشفي ادارې زموږ د عدلي ارګانونو کار کوي.
د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی بیا وایي چې د دواړو خواو جوړجاړی سبب کیږي چې قضیه افشا نه شي.
د ولسمشر دغه بیان چې زه به ګرانه وګرځوم چې دوی چیرته له وکیلانو پیسې واخلي هغه خو نه هغه وزیر اعلان کوي نه وکیل اعلان کوي چې ما څومره پیسې واخیستله. وزیر ورته وایي ما وکیلانو پیسې ورکړي وای 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 وزیر خو پیس کله هغه نه کیږي. دا د هر چا خپل دی هغه د ایمان او د وجدان مسله ده. د خدای ولس رایه ده چې هغه ولس رایه ده پیسو باندې خرڅوي او کوي. یو وزیر ته د خپل اهلیت او د پوهې او د وطن پرستۍ په اساس باندې ورکوي. فکر نه کوم چې دغه دومره دی ولسمشر دا خبره دی دومره نه وکړي چې تاثیر دی ولري.
عمر زاخلوال چې کله د مالی وزیر وو د ولسی جرګې په یوه استیزاهیه غونډه کې د څو تنو وکیلانو نمونه واخیستل چې د پوینا د غیر قانوني اقداماتو لپاره له سفارش تهدید او زور څخه کار اخیستی وو.
حلقه وجود داره در پارلمان به نام د سول کاروان رهبری گرداننده ای حلقه دو بار خانم آمده سه بار
سول کاروان شما در پارلمان هستید
خانه آمده که یک وکیل زبیشان تشریف داره و دیگه شان نیستن. اینا آمدن که ما مصارفات داریم و ایچی داریم کمک بکنین با ما.
زاخیلوال دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د ولسی جرګې غړیو د فساد په ارتباط استهزاء کړی و، خو دنه باور رایې ورنه کړه. د اطلاعات او کلتور پخوانی وزیر عبدالباری جهانی هم له وزارت څخه تر استعفا وړاندې ویلی و چې په 2015 میلادي کال د ولسی جرګې ځینو غړیو د او څو نورو کاندید وزیرانو ته ویلی و چې که غواړي چې باور رایې ترلاسه کړي باید پیسې ولګوي. خو د ولسی جرګې منشي عبدالقادر وطندوس وایي دوی فیصله کړې چې باید د کاندید وزیرانو او د ولسی جرګې د غړیو ترمنځ د پیسو د هر ډول معاملې مخه ونیول شي.
واسیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستي نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو تاسو موږ غل ازادي رادیو نو اورید. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ صف 12 شپګنی په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. دوستانو د نشئی موادو د کاروبار او همدارنګ په نشئی موادو د اعتیاد مسله په افغانستان کې لوی ورزبل د پراخي او د محل تر ملیونونو زیات سوانان په افغانستان کې د نشئی موادو په اعتیاد مبتلا دي. د یو شمیر کابل خاریانو څرګندونې اوریدل دي. ستونزې پاره
جلال احمد کاکړی ما او مخدره مواد باید دولت وظیفه لري چې باید مخدره مواد مخاوني سي. کله دې مخاوني نیول سي دا یو غټه فاجعه ده. غټه فاجعه ده چې ځوانان په دې باندې ورس په ورس باندې روګدکیږي او دوی خپل ځان د لاس ورګه ده. په دې معنی ده چې کله ځوانان په مواد مخدره باندې روګدیس ول نو دوی داسو چې دوی ژوند تباسو آینده د ملک تباس ول. ځوانان ځوان نسل چې د بینولاړې ده په دې معنی سوچ حکومت د بینولاړې غ مملکت د بینولاړې.
زه محمد داود همدرد یم. زمونږ هیله د حکومت نه د هغه حکومت نه چې ځان حکومت وای او ځان قانونمند وای. باید حکومت خپل ټول هلې ځلې په دغه مورد کوکنار ورته وای د دغه شیانو مخنیوي لپاره خپل پلان او استراتیجي مکمله دوی باید ونیسي.
خانولی دی پکتیا ولایت باید هر رقم هڅه وکړي چې مخدره مواد مخنیوي وکړي او د مخدره مواد استعمال بالکل بند کړي.
د مشمانو د وسن پاړه د برتانیا او د نړیوال روغتي سازمان سنس پوهانو په ګډه راټول شوی معلومات ارزولي. دوی وایي که څه هم په نړۍ کې لا هم د هغه مشمانو شمیر چې وسنې له نورمال حالت کم دی د هغه په مقایسه چې چاغ دی زیات دی. خو د سیولونکو په وینا که د نړۍ په مشمانو کې د چاغښت ستونزه همداسې دوام وکړي تر 2022 میلادي کال پورې به په نړۍ کې د کم وزنو ماشومانو پر ځای د چاغو ماشومانو شمیر زیات شي. د دې څېړنې لپاره برتانوي او د روغتیا د نړیوال سازمان ساينس پوهانو 2400 هغه څېړنې ارزولي چې پکې د شاوخوا 2.5 میلیونو هغه ماشومان وزن او کچې عمرونه یې له 15 تر 19 کلونو دي څارل شوې دي. څېړونکي اټکل کوي چې د پرمختللو هیوادونو په ماشومان او تنکیو ځوانانو کې د چاغښت اندازه په برتانیا کې 10% او په امریکا کې 40% پاتې ده. دا د سیلونی یو لیکوال او د لندن د امپیریال کالج سیلونکی مجید زتی ویلی دا موندنه خي چې په ماشومانو کې د چاغ خپلان دی باید یو څه وشي. نو مولوی ویلی دا فیصدي وس هم ډیر لوړه ده او موږ نه غواړو چې هم دا سیل وړه پات شي، بلکې د پرمختللو هیوادونو په ماشومانو کې باید د چاغښت اندازه را کم شي. زتی او ملګروی په خپل د سیلونه کې همدارنګ معلومه کړي چې د آسیا، شمالي افریقا او منځني ختیځ په ځینو هیوادونو کې هم د چاغښت اندازه لوړیږي. دا څېړنه وایي چې په ټوله نړۍ کې ماشومانو کې د چاغښت اندازه چې په 1950 میلادي کال کې په سلو کې یو اټکل شوی وه وسپورته شوی. دا مهال د نړۍ په سطح پنجونو کې په سلو کې شپږ او په هلکانو کې په سلو کې اته ماشومان چاغ دي. تیر کال د تر ټولو ډیر وزن لرونکي ماشومان په ناورو د مایکرونیزیا په کوک ټاپوګانو او جنوبي آرام سمندر په پالو ټاپوګانو کې و. بلخوا تر ټولو د کم وزن لرونکي ماشومان په پاکستان، بنګلاديش، هندوستان او افغانستان کې و. څېړنه وایي د جنوبي اسیا په دې هیوادونو کې شاوخوا 40% کنجونی او 28% کې علکان کم او یا ډیر کم وزن لري چې دوی د میکروبي ناروغیو په وړاندې کم مقاومت کړی دی. دوستانو تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکی وخت د غرمې 12 بجې شوې. فرشته جلال زئی په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې ورو.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دی فکر کوي چې په افغانستان کې د روان سیاسي او پوځي کړکیچ ته حل لپاره د لوی جرګې رابلل مهمه خبره ده. ښاغلی کرزی وویل دی د افغانستان د یو وګړي په توګه دا وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د پخواني دود پر اساس لویه جرګه راوبلل سي او د مسایلو د حل لپاره د ولس نظر واخیستل سي. په اروزګان کې د ښوونکو اعتصاب پای ته ورسید. اروزګان په پلازمینه ترینکوچ کې پرون یو شمیر ښوونکو اعتصاب کړی و چې ماشونه یې په وخت نه ورته رسیږي او د معرف ریاست یې نورو ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې. خو د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه اعتصاب نن پای ته ورسید او په ترینکوچ کې ښوونځي له سره پرانیستل شوي دي. په سرپل کې امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د طالبانو یو مهم مرکز نیولی. د سرپل د امنیه قومندانۍ یو چارواکي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د هغه ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د میرزا ولنګ په سیمه کې له بمبارۍ وروسته دا مرکز د افغانستان امنیتي ځواکونو نیولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د امریکا د ډیپلوماټیک نمائندګۍ د کارکونکو د نیول کېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ریکس ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشاوغلو سره په ټلیفون خبرې کړې دي او په دغو خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې ده او په ورته ویلي دي چې د روانو ستونزو د حل لپاره باید خبرې وشي. په سلګونو د اور وژنې وسایل او کارکونکي د هغه اور د وژلو او د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي چې د کالیفورنیا شمالي برخه کې لګېدلی او تر اوسه پورې یې لږ تر لږه 23 مړ کړي. په سلګونو تنه پکې ورک دي او زرهاو نور بې کوره سوي دي. د کالیفورنیا والي جری براون د دې ایالت په جنوب کې د آرنج کاونټي په ګډون په یو شمېر شمالي اداري ناحیو کې اضطراري حالت اعلان کړی دی. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیوف مراکش ته د خپل هیواد د طبیعي ګاز صادراتو په اړه خبري وکړه او د ترکمنستان ولسمشر بیرنی محمدوف یو نوی فرمان ورکړ چې پر اساس یې په هغه هیواد کې ډیره ټیټه بیه د اوبو ګاز او برېښنا ویش پای ته ورسید.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونه په دوهم نمای کې یو کلی زرغونه ډراما ورپسې د ډرامې اړوند په ژوندۍ باس کې یوسف خان زدران د اونۍ له مل مسره د خزو په وړاندې د شته ذهنیت په اړه غږیږي. په دې خبرونه کې ستاسو اوریدونکو نظرونه هم خبرونه په دې اړه چې په سړیو کې د خزو د کار او حقونو په اړه مثبت بدلون څومره مهم دی. ستاسو غږیز پیغامونه په 0 و 1 شپږ 0 1 0 1 0 1 را رسیږي. دا اوتومات ماشین دی. ستاسو غږ پکې ثبتېږي. 0 و 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا ډرامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زر غاگونا په ډراما کې مو واوریدل چې د ګلالې دوی معلمه کاملا د ګلالې د واده مبارکۍ ته راغلې وه، خو ګلالې له کوره مرور تللې وه. اوس به واورو چې ګلپري ولې د خوشحالۍ سندرې وایي.
منکر براشی یو کلی ماشوم، یا به دا هلک وي یا به هنجلۍ، یا به ګل غوټۍ وي یا به وي بورا، ما ته به خوشحال وي پلار نه به خفا.
څه
خبره ده خدای داده؟ لیوانه شوی خوب نه ای چی خان دیو لاسونه پرکوی؟
از رو دی بود مشا نه لیوانه یم نه پیریا نه ای دخپل گران میرمونه سندر و خوگو خوگو خبره تا خوش آلا شوام. دادی چه ویل؟
زازا ایس می نویل
خپل ماشوم میراته ویل چې مولې ما ته خوږی خوږی سندلې وایه ما ته خوږی خوږی خبلې وکړه
ظالمې لکه له ما سره هم وغږه وکنه زړه دې بدمشه از ما هم د ماشومانو خبلې زده دي ولې ولې خبلې به ولته وکړم
ما ورته وویل چې له پلار سره دې هم خبرې وکړه خو هغه
خو څه زړه دې بدمشه ماشوم بیا څه وویل
ویل چې نه نه از له دې بدمشه زه مې له پلار نه ملول یم
وای جان هغه هم وایي زړه دې بدمشه نوال ملوال دی د زړه سال مې دی ځیګال مې دی زړه دې بدمشه
خو له ما نه یې پټه پوښتنه وکړه ویل یې چې ته مې پلار کلینیک ته بوتلې که نه
زړه دې بدمشه تا بیا څه ورته وویل
خو ما ورته وویل چې ستا پلار د تیږې زړه للی که زه ملامسم په ما یې زړه نه خوږیږي
نه نه داسې مه وایه زړه دې بدمشه ته چې وای نه که په تا باندې څه وشي نو زه به بیا څه خاورې په سر بادوم
خو ماشوم یوه بله سخته خبره هم راته وکړه
څه یې ویل زړه دې بدمشه
ویل یې چې مولې ته دا مې چې تا کلینیک ته نه بیایي نو ته ویل سره خبرې مه کوه
زړه دې بدمشه چې داسې ده نو زه له کوره مراورېږم دا دی دا کور یې تا او ماشوم ته در پاتې زه لاړم له کوه قاب نه اخوا اوړم
خدای دادا ته غوږ شه چیرې ځې
ښه معلم صاحب کاملې په راتګ دې ډېره خوشحاله شوم
په ایمان خوشحاله شي شفیقې ترورې
ته صبر چې دا چای خو درته واچوم ایله چې څښلو ته جوړ شوی دی
نه نه ترورې ته به راته چای نه اچوې
وی ولې
ګلالۍ ناوې ته غږ کړه هغه مې شاګرده ده چې د واده د نکریزو په سرو منګلو راته چای واچوي د واده مبارکي به م ورکړم
ګلالۍ خو نشته
ولې چیرته ده
پلارګنۍ کړی ده مور یې پسې راغلې وه بویې تله
خیر دی پلارګنۍ کره خو اره نه ویځي
خو ګلالۍ خفه وه یوازې به ناسته وه او له ځان سره به یې ژړل
په څه خفه وه
د اسلام پلار مکتب ته نه پرېښوده
زه نه همدې لپاره راغلی یم چې ګلالۍ ولې مکتب ته نه را پرېږدی
ما اسلام ته وویل چې ګلالۍ د لاسا کې خیر دی پلار به یې ورو ورو رضا کړو او ګلالۍ ته به د مکتب اجازه ترې واخلو
خیر دی اوس هم خبره دومره ګرانه نه ده چې لاره چاره دې ونه لري
خو معلم صاحب کاملې که د ګلالۍ پلارګنۍ ګلالۍ په خپل کور کښېنئ خدای مکړه زموږ او د دوی ترمنځ به دښمني راشي
خدای به خیر کړي دښمني دې خدای نه راولي وایي غر که څومره لوړ دی په سر یې لار شته له سختې سخته خبره هم په سړه سینه حوصله او ښه نیت جوړېږي
ته څه وایې چې څنګه به یې له دی زند نه واړوو
ته وا اسلام دواړه له خان صاحب سره خبرې وکړئ ورته ووایئ چې په مکتب ویلو کې نه څه تاوان دی
نه معلم صاحبې د اسلام پلار ډېر ضدي سړی دی چې خپله یې خوښه وي هغه کوي
چې داسې ده نو د کوم خپلوان خبره مو چې په خان صاحب ښه اثر کوي هغه ورته وپوهوئ چې خان صاحب ته قناعت ورکړي
مولوی صاحب سلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته گل محمد رازا رازا مدرگا ده حوز ده ونی تا دده وها
مولوی صاحب کتاب دی مخی تای خیده اسی نه چه لکار دی و باسم
ده مبارک کتاب ده محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سیرت ده کله کله زین د حکمت او رحمت خبرې له خلکو سره شریکوم
هو هو مولوی صاحب ډېرې خوږې لګي زما خو ژړا ورته راځي رښتیا شکر چې زموږ د کلي مولوی شوې اوس به ډېر څه درنه زده کړم مولوی صاحب
جزاکم الله خیر شکر دې په ایمان شه الحمدلله ستاسو د کلي خلک ډېر متقي او پرهیزګار دي خوښ مې په دې دي چې په خبرو یې سر خلاصیږي
مولوی صاحب ستاسو په خبره کې تاثیر دی مخکې دې چې په سیمینار کې خبرې کولې ا د چا خبر د کاني زړونه ورته اوبه کېدل
سبحان الله ما شاء الله، هذا من فضل ربي. د اسلام مبارک دین د امن، مهربانی، محبت او رحمت دین ده. که څوک په اسلام عمل وکي، هیڅ بدی او بدرنګي به ونه وي.
بے شکا مولوی صاحب، ما یو عرض درته راوړی دی.
مهربانی وکړه، عرض یې وایه.
خبره داسې ده چې زما مور د کلي د شورا رئیسه ده. هغه بله ورځ د کلي د مکتب انجونو شکایت ورته کړی و.
څه وایې؟ انجونو شکایت ورته کړی و؟
هو، ویل یې چې انجونو غریبانو په سرو سترګو ورته ژړل.
ودې نه ویلې چې د انجونو شکایت د څه په باره کې و؟
مولوی صاحب، خدای دې موږ ته هدایت وکړي. ځینې بد اخلاق هلکانې د مکتب په لاره کې تنګوي او بدې بې شرمه خبرې ورته کوي.
دا ډېر شنی او زشت عمل ده. اول خود رحمان پروردگار دې بد عملو ته هدایت وکړي، که نه نو د الله بل نوم قهار هم ده، په لوی غضب به واوړي.
همداسې ده مولوی صاحب.
که د نجونو آزار و اذیت عام شو، د نجونو د تعلیم مخه به ونیول شي، په ټولنه کې به لویه بې اعتمادي پیدا شي.
نو مولوی صاحب ته څه وایې چې دا بدې او بدرنګې به څنګه ورکې شي؟
د دې په علاج زه پوهېږم. زما خپلې لوڼې هم دیني سبقونه وایي او هم د مکتب.
ښه ښه، کیدای شي هغوی هم څه درته ویلي وي.
نه نه، زما لوڼو خو ماته څه نه دي ویلي. ها، که یې خپلې مور ته دا خبرې یادې کړې وي څه نه شم ویلی.
خو مولوی صاحب، چې هر څنګه کېږي یو غم یې باید وخورې.
ته بیخي بیغم اوسه، دا زما او زما د مقتدیانو دینی وجیبه ده چې د شیطاني عملونو مخه ونیسو، علم، حکمت او دینداری ته لار خلاصه کړو تر څو ټولنه اصلاح شي.
بح بح بح، څه خدام یې ویستلی دی. مامور صاحب فاروقه، کومه پیاله چای درکم؟
او یوه پیاله ما ته هم ډکه کړه.
رښتیا مامور صاحب زمانه؟ دا دې واخله. څه دې ویل؟
دا مې ویل چې نن دې څیره غوړېدلې ښکاري، نورې ورځې به دې په ټنډه یولس بجې وې او خبره به هم نه درسره کېده.
هغه بله ورځ زما په زړه او ذهن کې د چا خبره یو سل اتیا درجې فرق راغلی.
ښه ښه، دا خو ته صبر چې زه دا میز په بل مخ واړوم.
نه نه، میز په بل مخ مه اړوه چې ټولې دوسې به پاڼې پاڼې شي.
ښه، چې وایې میز مه اړوه نه اړوم. اوس دې نو د خپل مثبت تغییر کیسه وکړه.
داسې و چې اوکی مې راغلی و، مامور عثمان کې یې پیژنې؟
او هو، خود یې پیژنم. د کلي د مکتب اداري مامور دی، زما او د طیبې ډېر قدر وکړ.
بس هغه راته خدای سبب کړه، زما د زړه نه یې ټولې کینې وتوګلې. د چا خبره اوس مې دا زړه له خوشحالۍ نه باغ باغ دی.
دا خو دې موږ ته هم مبارک وي، له دې باغه به موږ هم مېوې او ګلونه راوړو.
ته اوس فلسفې مه راته وایه، زما خبرې ته غوږ شه.
دا دې د زړه غوږونه خو مې درته څک دي، د سر خو لا په ځای پرېږده.
بس نو مامور صاحب عثمان داسې خبرې راته وکړې چې فکر مې پرې کاوه، ورو ورو مې په دې زړه لکه مرهم لګېدی.
وا وا، نام خدای دی وي. مامور صاحب عثمان دې ژوندی وي چې تا ته یې سړیتوب درښودلی دی.
بلکل یې سړیتوب راښودلی. زه هم د زړه د تله دعا ورته کوم.
وا سړیه، دا ته څومره ښه سړی شوی. وبخښه چې ما ټوکې هم در پورې وکړې، خو ته د مرچو له څټې راکوزې د قندو نباتو په بوجۍ ناست یې.
بس یار څه بولې، دا ټول د عثمان له برکته دي.
نو زوراوره، عثمان کوم دم در باندې چوفکا؟ دا کومه نقصه یې درکړه چې ته دومره ورته خوشحاله یې؟
د کینې په ځای د احترام نقصه راکړه، د بل چا د لیاقت د منلو دارو یې راکړه.
عجب، ته دا نقصه لږه ماته هم بیان کړه چې زما هم سر پرې خلاص شي.
مامور عثمان ډېر رښتینی بنی آدم دی، د طیبې د کار او اخلاص ډېر صفتونه راته وکړه. بس زما له زړه نه هم له طیبې سره کینه پاکه لرې شوه.
یاره مبارک دې شه، په دې خو دې زه ډېر خوشحاله کړم.
کور ودان، خو اوس دې ته ځورېږم چې کله طیبې نه بخښنه وغواړم او هغه راته بخښنه ونه کړي نو بیا؟
درنو اردوونکو سلامونه، تاسې د یو کلی زر غږونو د ډرامې 211 برخه واورېده. وړاندې په خپرونه کې مو د همدې ډرامې اړوند په یوې موضوع بحث ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. په ډرامه کې مو واورېدل چې مامور زمان خان د ښځینه مامورینو سره د اوږدې کینې وروسته د تغاړه کېښوده چې طیبه روغتیا هم وړ ښوونکي ده، خو ده ورسره د شخصي تبعیض له مخې کینه کوله او پرمختګ یې نه پرې لورېده. ستاسې اوریدونکو په اند کې د ښځو د کار او حقونو پر وړاندې مثبت دا ډول تغییر رانشي، منفي فکر او لیدلوری زمونږ په ټولنه څه اغیز کولی شي؟ په دې اړه ستاسو اوریدونکو غږیز پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمیرې مونږ ته رارسیږي. خو په همدې موضوع دلته په سټوډیو کې د افغان ځوانانو د مدني بهیر له مشر غورځنګ سیال سره هم غږیږو. سیال صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. تر څنګ یې که په همدې اړه ستاسو نظر ورلرو، اصلا مونږ تاسې دا تعویز او توپیر هر ورځ وینو، یوازې په ښځو اغیز کوي که مونږ سړی او ټولنه هم زیانمنوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ستاسو تخنیکي همکاران نو همدارنګ د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه
نیکي. وعلیکم السلام، ډیره مننه. په خیر،
د خزو پر وړاندې دغه توپیری چلند یا د دوی پر وړاندې تعویز د نننۍ خبره نه ده. دا د افغانستان په کلتور کې یا په فولکلور کې تقریبا اوس ځای پر ځای شوی کیسه ده، چې تقریبا د څو کلونو را پدې خوا، څو متواتر او سلیزو کلونو را پدې خوا، موږ د غستونز سره لاس او ګریوان یو. کله چې غازی امان الله خان یو څو میرمنې د هیواد نه بهر ته د افغانستان د خیرازی په خاطر یا د افغانستان د میرمنو د خیرازی په خاطر باندې هغه بهر ته ولېګلی، تاسو ولیدل چې زموږ ټولنه هغه سره څنګه عکس العمل خو ده. یعنی زموږ د سنتي ټولنه چې د بد فکلور یو برخه هم دغه ده، چې موږ ناوړه دودونو په برخه کې دا هم راوسته شو چې موږ خپل میرمنو سره څنګه چې انساني چلند خایي، څنګه چې اسلامي چلند خایي، هغه چلند
وسره. تاسو ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړئ، نه دا ډیر لوخوان دی او موږ پم دې غږیږو چې دا ډول لیدلورې موجود وي، اصلا یوازې همدا طبقه مشکل او زیان ویني کنه، دلته ټولنه ورسره زیان منیږي، بلاخره موږ تاسو زیان منیږو؟
نه نه، بلکې په دې کې تقریبا څو برخې موږ او تاسو زیان منو. په هغه حالت کې چې موږ او تاسو خپل نه پیږو، اما زیان منو. تاسو پیږئ چې مور د مور غیږ زنګو ده، د مور غیږ امپراتوران زیږي، د مور غیږ امپراتوران نازي. بیا بعد دا غې نه هماغه کسان چې د مور په غیږ کې را لوی، یاغه بیرته بیا مور ته بیرته د غې په مخ په مخ کې ودرېږي، دا غوي پر وړاندې ودرېږي. نو کچیرته موږ د مور سره دغه چلند ولرو، کچیرته موږ د میرمن سره دغه چلند ولرو، کچیرته موږ د خور سره دغه چلند ولرو، ک په ټوله کې موږ د خزینه قشر سره دغه چلند ولرو، تاسو پیږئ چې دا غوي په ذهن باندې ډیر منفي فشار راسي، ډیر منفي اغیز لري. هماغه چې هغه بیا غ امپراتور نور نسی زیږولې، هغه امپراتور بیرته نسی روزلی، همدای چې د دې فکر بیرته په ماشوم باندې اغیز لري، د دې فکر بیرته په ټول کورنی ماحول باندې اغیز لري، د دې فکر بیرته زما او ستا غو دفتر کې چر سره ناستې په غی باندې تاثیر لري. همدای چې موږ او تاسو په هر اړخ کې کمزوري یا منفی پات کیګو. مثلا کچیر ته موږ او تاسو په کورنۍ برخه کې، موږ خپل کورنۍ کې خپل میرمنې ته ډیر وخت نه ورکو، د خبرو لپاره ډیر نه غواړو چې دا غی نظرونه او ډیرو مشورو کې نه غواړو چې غی اصلا ځان سره شریک کو. تاسو پیږئ چې دغه سی وخت کې بیا زموږ د کورنۍ هغه د داخلي کم تنظیم چې دا یا کوم هغه داخلي چاره چې زموږ په منځ کې دي، هغه ټکنۍ هغه سی مخته نزی، لکه څنګه چې خوشاله کورنۍ مګو تاسو غواړو. خوشاله کورنۍ هغه وخت من سره راځي چې ستا په تصمیم کې د تاسو سره ستاده میرمنې هغه نظر شریکي، ستاده خور، ستاده مور نظر شریکي، همغه چې تاسو خوشاله کورنۍ رامنځته
کوئ. دا موضوع موږ لدی وړاندې سوم چېړلې چې کما شوم خبرو ته نه پریخدل کې هغه پر روان باندې څو لاغېس کې تاسو د خو سره مو
دغه سی همدغه فکر وکړئ چې همدا بیرته راوړئ خپل کاري ماحول ته، که تاسو سره په دفتر کې یو میرمن کینی او د هغو سره تاسو غواړئ تبعیضي چلند وکړئ، د هغو خبرو ته غوږ کینه دی، هغوی په دفتر کې پرې نه دی چې تر څو پورې خپل نظر روښانه کړي، نو هماغه چې یو خو د هغوی د تجاربو نه تاسو نه برخمن کیږئ، چې هغوی څه تجارب د ځان سره لرل یا د پوهنتون کې زده کړي یا د پوهنتون نه لوړې زده کړي، دا اوس موږ خويندې تقریبا ډاکټرۍ او ماسترۍ نه ځان سره لري. یعنی هغوی کولای شي چې تاسو په ډیرو کارونو کې همکاري سره وکړي، خو که چیرته تاسو هغه ته وخت ورکړئ.
تاسو ډیر مننه، دا موضوع ډیره سلسله واره تشریح کړه چې پاغه باندې څنګه غیز کوي ټولنه باندې، او بیرخره په چاپریال د کار باندې. مونږ لوردونکو هم دا پښتنه مطرح کړي، وزینو راته پیغامونه پیری خلک تر لکه پیغام لري که په هوبه موضوع نه دی غیدلې د خبرونه کې شامل وو.
عبد الله د لغمان ولایت معلم دوی چې د خدمت کولو تیګه په خپل سینه وتی، نو د زنانه او د حقوقو کوي کله نارینه وته په دې ملک حق ورکړ شو چې دا پاتې زنانه وته ځکه
سلامونه. نظر چې مامور عثمان د طیبې په باره کې محمد زمان ته نصیحت وکړي او پر هغه باندې ښه ولګېدی. واقعا زموږ نظر همدا دی که چیرې همدغسې سړي دغسې انسانان پیدا شي چې په ټولنه کې خدمت وکړي او د ښځو د حقونو په باره کې بحث وکړي، په ټولنه کې واقعا بدلون راتلی شي. او بل نظر مې دا دی چې ګل محمد و مولوي صاحب ته وویل چې ځینې ځوانان ځورئ پر سړکانو باندې، بلې زموږ په ټولنه کې هم دغسې دی چې ځینې اوباشان او ځینې بې باکه انسانان د خلکو مور او د خلکو خور د خلکو لور ځورئ. دا واقعا لکه خپل مور خپل خور چې ځورئ، واقعا علما کولی شي په دې باره کې آګاهي ورکړي، مسؤلین د کلي او خریداران ملکان واسا او وکلا د خلکو کولی شي چې په دې کې د په دې اثر کې خلکو ته آګاهي ورکړي تر څو چې د نجونو آزاد او آزار د بینه او لاړ شي او په ټولنه کې واقعا بدلون راشي. سمځایم کار خالي ځای پښتون
لګل کده د شوزې کزیتو چندانې پاملرنه نه کوي. د شوزې په وړاندې تاوتریخوالي بېخي زور اخیستی دی چې بېخي په لوړ اندازه مامان هم دلته د شوزې په وړاندې غږون نه شي. هېڅ نتیجه ده حکومت خبرو نه ده ورکړی. ما شیانې وایي په ښځې په برخه کې هېڅ پرمختګ نه دی سوی. دا مې سازم چې تر څو چې جدي کار نه وي عملي کار نه وي زه فکر نه کوم چې
بلې ډیره زیاته مننه. 0 اوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته ستاسو غږیز پیغامونه وو. که مخامخ را سره اړیکې نیسئ 0 اوه نهه نوي 2 سوه درې 5 سوه څلوېښت 0 اوه سوه اته سوه دوه ویشت 2 سوه پنځه پنځوس شمېرې ستاسو په خدمت کې دي. خو د خپرونې وخت کم دی، شاید ډېر ستاسو پیغامونه د مخامخ اړیکو له لارې وانخلو. نو 0 اوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدي. سیال صاحب، د څو اوریدونکو نظرونه پیغامونه وو، ستاسو نظر پرې اخلو.
لومړی ملګری د عبدالله په نامه باندې د لغمان ولایت څخه اړیکه نیولې وه چې ویلي نارینه او ته کله حقوق ورکړل شوي دي. دا معلومداره خبره ده، بالکل افغاني ټولنه لا تر اوسه پورې هغه د ډیموکراسۍ اخیری اصول ته نه در رسیدلې. لا تر اوسه پورې ډیموکراسي دلته د ماشوموالي په حالت کې ده، او په دې کې هم کله کله موږ او تاسو په مرۍ پخ کړو او غواړو چې هغه
خپله ډیموکراسي نوم عدالت عجیب او غریب تعریف کوي چې ته بیانوي وایي چې دلته ولې د ولسواکي. البته
بله بله بله، او د ولسواکي ځکه چې ډیموکراسي خپله
یو والی ده،
دغسې ده چې سمدستي بیا یو بل فکر کېږي ورته. یعنی د ولس د بیان ازادي، د ولس هغه خپل انساني ازادي چې اسلام ورته ورکړي دي، هغه ازادي واقعا لا تر اوسه یو قشر تم په افغانستان کې نه دی ورکړ شوی. اما ډیر محروم ترین قشر چې دا هغه بیا د خزو برخه ده، زموږ خزینه برخه دي. تاسو که د خغلی محمود خان یو وینا اوریدلې وي، هغه وایي چې بل خصوص په پښتنه کلی کې د خزي اهمیت دومره ده لکه د یوې بوزي یو وزای ورته خودلی چې هغه خو یو 3 کیلو شودې کوي، نو هغه ماته تر دې ډیره محترمه ده. دا د محمود خان څخه خبرې دي، زما خبرې نه دي. نو سم ده چې
او ډیر سم ګداس کی د تبادله په حیواناتو د شانو کېدل.
بله بله، دا
اوس لکه کم شي،
یعنی دا اوس هم په اطرافو کې دغه کار واقعا کیږي. دا اوس هم موږ خزي په یو عام استلای وي خرڅو، یا موږ د خزي مهر په داس یو اندازه ټاکو چې موږ او تاسو ځوانان تر 40 کلنۍ پورې په دې غم کې دي چې څنګه وکول شي ځان ته واده راوړي. دا معلومدار خبره ده. دوهم ملګری قاری صاحب چې تماس نیولې وغه د سرکونو کوڅو او لارو پر سر د خزو پر وړاندې ته تاوتریخوالی ته اشاره
لري. خبرې کړي دي موضوع باندې بالکل ډیر وخت،
بالکل چې دا رښتیا هم ډیره مهمه خبره ده. زموږ د ځوانانو فکری وړتیا لا دومره نه ده پراخه شوې، هغه لا تر اوسه پورې پدې نه دی پوي شوې. یعنی کچیر ته غواړو چې رښتیا هم موږ حقوق ورکو، حقوق واخلو، پس دا مهمه خبره ده چې هم ځوانان هم پیغلي ټول باید پدې باندې سره وپوهو چې څنګه ول شو موږ په نه کې ژوند کو په د سرک زلارو په سر څنګه ولاړ سو. زمګه اصول او حقوق سدي د میرمنو پر وړاندې د
میرمنو ماغه طبي بشري او اسلامي حقوق.
بل هغه اسلامي حقوق هغه زمګ بشري حقوق سدي چې مونږ وکول شو بل چاته ورکو تر څنګه هغه زمګ ته په دغه حقوق قائل وو.
مننه. سیاسي بوروسي اردن کې په عملی اقدامات تو باندې ټینګار وکړو. عملی اقدامات د دوه بدلون را بدلون لپاره چې ډیر وخت پر خبرې کې اصلا څه کېدل شي تاسو په نظر؟
تقریبا د دوی مخبرو په نیمایي کې مې امدی ته اشاره لپاره لرله چې ذهني او عملی کار باید ورته وشي، او دا ډیره مهمه خبره وه. په دې باندې په پوانتونونو کې همدارنګه په هغه ادارو کې چې اوس میرمنې کار کوي د نارینه سره یو ځای کولای شو چې موږ هلته داسې یو زمینه مساعده کو، هلته داسې ورکشاپونه برابر کو، هلته د حقوقو د پیژندنې په خاطر باندې جلا جلا پروګرامونه ونیسو، غونډې ونیسو. همدارنګه دغه مدني ټولنې چې په دې برخه کې فعال دي هغوی باید کار وکړي. مولوی صاحبان ډیر مهم ارزښت لري په دې برخه کې چې هغوی په دې اړه
دلته اوریدونکو له دوی بیا شکایت کوو چې دا برخه البته دینی عالمانو لخوا یا د مدني ټولنو لخوا صحیح ډول مخته نه وړل کی، دوی هغه اصلي پیغام نه رسوي.
بالکل دغه مهمه خبره ده. یعنی لا تر اوسه پورې زموږ دینی عالمانو خپل رسالت په دې برخه کې نه ادا کړی. دینی د مدني ټولنو هغه ځوانان چې په دې برخه کې فعال دي هغوی خپل رسالت مسؤلیت نه ده تر سره کړی. حکومتونو خپل مسؤلیت لا تر اوسه نه ده تر سره کړی. همدارنګه نور هغه بنسټونه چې هلته نړیوال دي په افغانستان کې هغوی هم دغه مسؤلیت خپل نه ده تر سره کړی.
نو لکه
موږ وکولای شو چې موږ په دغه هر برخه کې موږ وکولای شو چې خپل مسؤلیت ادا کړو. زموږ مولوی صاحبان، زموږ ځوانان، زموږ پیغلنجونی، زموږ هغه باباسي واده قشر چې په دې برخه کې ډیر مسؤلیت لري، که دوی وکولای شي چې خپل مسؤلیت ادا کړي، ډیر په اسانۍ سره کولای شو چې موږ خپل حقوق هم واخیستل شو او د مقابل لوري حقوق هم ورته قایل وو او ورته ورکړل شو.
بل خو دا اخیستل نه باید د تاوتریخوالي سبب مو ګرځي. دا افهام او تفهیم چې زما دا حق کیږي، دا باید ځواخلم کې نه باید دوی پر وړاندې موجوده نیوي په ادارو کې چې موږ په دې ډرامه کې هم درلودل، څنګه دا تفهیم رامنځته شي دا پوهاوی؟
یعنی ډیر په اسانۍ سره موږ کولای شو چې د ورکشاپونو د لارې خپل حقوق بیان کړو. بله، دا ډیره مهمه خبره ده. اوس موږ د ښځو ټولنې لرو، موږ د ښځو ټلویزیونونه لرو، د ښځو راډیوګانې لرو. همدارنګه یعنی تقریبا په دې په 10 کالو کې ډیر کار شوی د ښځو په برخه کې، خو بیا هم دا بسنده نه ده، بسون کې نه ده. په دې باندې باید موږ ونه وایو چې همدغه عمره شو بس، یو په کابل کې یو څه حقوق ورته قایل شوی او اما په نورو ځایونو کې نه. باید د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه رقم ورکشاپونه ورکړ شي، سیمینارونه ورکړ شي، او داسې نه وي چې هغه حقوق نه بیا سوء استفاده وشي، بلکې هغه حقوق داسې حقوق شي چې هغه هم په اسلامي لحاظ باندې کوم ستونزونه لري او هم د انساني ارزښت، بشري ارزښت هم باید داسې وڅو چې موږ کولای شو چې په هغه کې نه نارینه ته کوم ستونزه پیښه کو نه هم خزینه خپل خزینه.
بل سیاسي ډیره مننه. خو کدا لیدلوري هم داسې موجود وي چې تاسو ویل چې ډیر اوږد سابقه لري په افغانستان کې، ډیر بخاري سي موږ دا ستونزې ډیر لیدلې دي چې تر دې د مراغلي وړاندې څه پیښېدون کې دي. نه د ټولن هیواد موږ تاسې د لسره
دغه افغانستان خو په اوس وخت کې تقریبا درې منړې هیوادونو کې حسابېږي چې لا تر اوسه پورې موږ مخ پر ودې هیوادونو کې یو، او زموږ لکه څنګه چې نور بنسټونه لا تر اوسه پورې نه دي رغېدلي، همدارنګه زموږ د حقوقو د خزینه و برخه د نور هغه څه برخې چې دي هغه هم لا تر اوسه پورې زموږ نه دي رغېدلي. موږ هیله مند یو، هیله مندي پیدا شوې ده په دې وروستیو څو کلونو کې چې یو څه ولسی نظام رامنځته شوی ده، یو څه د خلکو رایو ته دلته احترام کیږي، د خلکو نظرونو ته احترام کیږي، د بیان ازادي ده. همدارنګه کولای شو چې موږ د ښځو حقوق هم په دې کې راونغاړو چې ښځو ته هم ځینې حقوق قائل شوي. نو پس پراتلونکي کې امیدواري شته ده چې دغه تبعیض چې اوس د ښځو پر وړاندې لرو کېدای شي دا په کلار کلار په افغاني ټولنه کې خپلې ریښې د لاسه ورکړي، او آهسته آهسته وکولای شو چې موږ یو افغانه میرمن د یو افغان شخصیت په توګه د ځان سره ترڅنګ
راتلونکي ته ستاسو ایله ده. تاسو د افغان ځوانانو د مدني بهیر شریکوي چې میرمنې ځوانان د ټول در سره شته، عملاً تاسو څه په لیدلوري کې تغیر وینئ له پخوا پرته لوس؟
بلې بلې، موږ د غوس حتی طرح ورته لرو په دې برخه کې، او ډیر مهمه هغه برخه ده چې زموږ استادې میرمنې لا تر اوسه پورې د تر دې نه دي خبرې چې څه موږ ته په ګټه دي، څه موږ ته په تاوان دي. زموږ میرمنې د سواد د کچې ډیر هغه ټیټ لیول کې دي، او هغه لا تر اوسه پورې په دغه خبرو باندې دقیق سر نه خلاصي، یو نه ورته چا سر ور خلاص کړه چې ستاسو حقوق څه دي او څه باید وکړي. موږ په دغه برخه کې د سیمینارونه لرو، تللی او کلو باندې تللی او تم د خو سره خبرې کړې دي، د هغه پیغامونه راخسته دي. بل خصوص په شمال د افغانستان کې هلته قالین بافانی خزي لرو، تاسو پیږی چې هغه افیم د دې لپاره استعماله چې ترسو پوری زهنی تسکین ورته وشي. همدارنګ خپل ماشوم ته افیم ورکې ترسو پوری هغه ونه جاړي. اما په دې نه پیږی چې پراتلونکي کې هغه یو موتاد شخص ده، په خپل دا یو موتاد شخص ده. په دغه برخه کې بلې، په دغه برخه کې موږ ډیر کوشش کړی
د ترسو. ډیر زیات مهم دی. ډیر مننه تاسو لوخلو پیغامونه او سلسله وار خبرونه چې دا موضوع مو خطه شریک کړه اردوونکو ته. اردوونکو به تبن پیغامونه لري خو زمونږ د خبرونه وخت نن کم و نو نشم کولای ستاسو پیغامونه واخلو، خو غږیز پیغامونه مو را رسیږي. 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیره ستاسو په خدمت کې ده. موږ سره نن د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورزنګ سیال په دې غږیدو چې د ښځو پر وړاندې کا موجوده لیدلوری بدل نشي ټولنه له څه زیانونو سره مخ کېدلی شي. په همدې اړه ستاسو نظرونه هم اخلو. شمیره مو ده 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ. سیال صاحب تاسو نه یو ځل بیا مننه.